درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د پنځشنبه ورځ ده او د پنځشنبه په ورځ عموما په دې خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کیږي. مخکې له دې چې زما همکار عصمت ساروان راشي او د ازادۍ په څپو کې خبرونه وړاندې کړي، زه اجمل اندیم او د دې سات مهم خبرونه دروم. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په کاپیسا ولایت کې سیلونو لږ تر لږه دیارلس تنه مړه کړي او شل تنه نور ژوبل دي. ایران د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د اټومي فعالیتونو دوه مشکوک ځایونه وڅاري، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبرې کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبن ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو دیارلس کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان شایق شورش ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبن شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از اثر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
پا این حال کې د پنشیر ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې هم سیلابونه راوتلي چې د زیانونو په اړه تر اوسه معلومات نشته. خو د کابل سروبي ولسوالۍ څخه هم د سیلابونو او د سیلابونو له کبله د اوختي مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د ریپورټر مخې په چاریکار کې تیره شپه د وروستیو سیلابونو له امله د نړیدلو ودانیو تر خټو لاندې څلور نور مړي راستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. د سیلابونو په سلګونو کسانو تمرګ شو بلاړه، ولې خو دقیق شمیر لا هم نه دی معلوم. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو زیات ښیي. د ټپیانو شمیر شاوخوا 300 تنه ښودل شوی دی. سیلونو دغلته خلکو ته درانه مالی تاوانونه هم اړولي. دا کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وشلې. د کندهار امنیې قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تېره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغري او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قمندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ کې هم 8 تنه طالبان وژل شوي. د کندهار امنیې قمندانۍ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ ولسوالۍ په شادي د سیمه کې پر پولیسو ډلهیز برید وکړ چې په نتیجه کې به 8 وسلوال طالبان وژل شوي او موټر سایکلونه وسلې ورڅخه په سیمه کې پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د حکومتي لوري د دې دعوه په اړه څه نه دي ویلي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په دوو مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دې ادارې د مشر د سفر په پای کې د ایران او د دې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د ګروسیا او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر علي اکبر صالحی لخوا په خبر شوی بیان کې د غرض ویل شوی چې ایران په خپل خوخه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته اجازه ورکوي چې دا دوه ځایونه وڅاري. خغلی صالحی په تهران کې خبریالانو ته وویل
میخوایم این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه‌ای که هم سرعت ببخشیم.
خغلی صالحی وایي غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې سره دغه همکاري پیاوړې کړو، داسې چې هغه به ګړندۍ کړو، او هم غواړو چې هر څومره ژر چې کېدای شي او داسې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د نیوزیلند یوې محکمې هغه سړی چې تیر کال په کریسټ چرچ کې پر دوو جوماتونو په بریدونو کې 150 مسلمانان وژلي و، له بخښنې پرته په عمري بند محکوم کړ. د استیناف محکمې قاضي 90 کلن استرالیا برونتون ترانت ته وویل چې د هغه جرمونه دومره بد دي چې په بند کې تر مرګه پورې هغه ته د سزا ورکولو او غندلو د اړتیا درد نه آراموي. ماندر وویل تر هغه ځایه چې دی پوه دی، نوموړی له قربانیانو سره هیڅ خواخوږي نه درلوده. د ترانت مدافع وکیل محکمې ته وویل چې د هغه څارنوال له دې غوښتنې سره چې د ته یې له بخښنې پرته د عمري بند د سزا وړاندیز کړی و مخالفت نه دی کړی. دا ډول سزا لومړی ځل دی چې په نیوزیلینډ کې یو مجرم ته ورکول کیږي. دا اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته چمتووالی نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. رپورټونه وایي اروپایي ټولنې له وړاندې لا له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرې په ځپلو تورن دي پر بندیز لګولو باندې یې سلا کړې ده. یوې سرچینې د جرمني خبری آژانس ته وویل نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیز شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره هواره شي. دا خبرونه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
د آزادی په څپو کې د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. په دې خبرونه کې نن په اداري فساد او ورسره په مبارزې خبرې کوو. افغانستان د فساد له نظره په نړۍ کې شنوم نه لري او په هغه لیست کې چې د شفافیت نړیواله اداره هر کال خپروي افغانستان له کلونو راهیسې د پای په درو یا څلورو هیوادونو کې وي. د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ادارې جوړې کړې او منحل کړې، خو د خلکو په باور د فساد په مخنیوي کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په وروستیو ورځو کې حکومت یو شمیر برحال او پخوانی چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل. د ولسمشرۍ د پلټنې اداره وایي له کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد په تړاو د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو لپاره معرفي کړي دي. د اداري ویلي په څلورو ولایتونو لکه بدخشان، نورستان، میدان وردګ او هرات کې د دوی د څېړنو موندنې ښیي چې د کورونا په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی. تر دې وړاندې هم ګڼ چارواکي څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو د ډېرو قضیو د تحقیقاتو له نتیجې خلک خبر شوي نه دي. نن په دې خپرونه کې د فساد پر عواملو، له دې پدیدې سره د مبارزې پر څرنګوالي او په دې مبارزه کې په موجود ستونزو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او له تاسو اوریدونکو څخه هم هیله لرو چې د ټلیفون او همداراز د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې به خپل نظرونه زموږ له میلمنو سره شریک کړي. د خپرونې میلمانه در پیژنم همیرا حقمل چې د حقوقو د پوهنځي استاد ده او همداراز د حقوقي چارو نظر خاوند ده. د جمهوري ریاست د پلټونکو ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس ښاغلی فیروز بشری او همداراز د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څارنې رئیس محمد نواب احمدزی زموږ میلمانه دي. لومړی محترم همیرا حقمل، تاسو ته هر کلی وایم. لکه څنګه چې مې په سریزه کې هم اشاره وکړه چې حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې یو لړ اقدامات پیل کړي دي، ستاسو په نظر دا اقدامات څومره جدي دي؟
اول خو خپل سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته او د بس درنو مېلمنو ته وړاندې کوم. او د تاسو د سوال په سبب باید ووایم چې دا اقدامات د حکومت ښه اقدام دی، همیشه د فساد په وړاندې د مبارزې سره، اما دا اقدامات باید مقطعي نه وي او سلیقه‌ای باید نه وي. دا باید مطابق د افغانستان د نافذه قوانینو همیشه باید مراعات شي. او دا چه نمی لکه اوش چه ویلکی چه ده جنوا کنفرانس با مخ کده یا ده افغانستان حکومت بید خاطره چه یو لاسر اولن ولری فا عجیلانه شکل بانده بعد چارواکی سارنوالای تا معرفی کری بی او دقا معرفی کول اوس تقریبا یو فرهنگ زیدلی ده افغانستان حکومت اوس کلا چه بغاری چه ده اغا بعض چارواکی چه دیده پا زوق و سلیقه بانده برابر نوی اغا هم پاول قدم که اغا دیخپل دوزیفه نوی ازل کهوی او کدو هم قدم که بیال سارانوالی تا معرفی کهوی او ده پا دست خال که ده شد افغانستان اغا سیاسی نظام و حکومت در افغانستان اساسی قانون مطابق یو ریاستی نظام دی او رئیس جمهور د ټولو قواو یا د بریګونو قواو پر راس کې دی او په دې توګه عدلی او قضایی نظام او سیستم مستقیم د بهتر کنټرول او د بهتر لاسوند دی او په دې توګه هر غوښتنه چې ولسمشر ولري خصوصا د لوړپوړو چارواکو په ارتباط باندې بدون د هیڅ نوع شک او تردید نه چې بعض نهادونه لکه تاسو چند وقتی اوی چې د مبارزه سره فساد په اړوان باندې جوړ شوی دی او بیرته لغوه شوی دی بعض هم دغسې جوړښتونه اوس هم شته دي چې فقط د عقبه گشایۍ دپاره یوه وسیله ده چې دغو جمله نه د عدلي او قضایي مرکز به چې د سنگین و جرایم سره د مبارزه په خاطر هغه کار کار یادان تا بیا متاسفانه پیواز دو چه عدالت تامین شی پیواز دو چه عقد فساد اصلی عوامل به منز و یورن شی
بله
سر محاکمه شی اقل تا بیا سلیقهی برخوردی نوارشکیگی او فقط اقبه گشایی تا لاره هواره
بیره مننه سلامت و سی محترم حقمل بشری صاحب تاسو استاسو اداره نویده نسبتاً البته لفساد سره په څه ډول ستاسو اداره مبارزه کوي څومره صلاحیت لري
خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم او اوریدین کوته او محترم مهمانو ته استاد همایرا حقمل صاحب ته او جناب محمد تواب احمدزی صاحب ته وړاندې کوم څنګه تاسو پوهیږئ دا اداره د اجلاس مو ولسمشر د حکم پر اساس باندې ایجاد شوه او دا اداره مشخصا د فساد پاره هغه فساد دی لوړپوړو حکومتي چارواکو پر اړوندې په هغه وخت کې مبارزه کې مبارزه یو څه متفاوته په دې ده چې شکایاتو پر حساس باندې دا مبارزه کې دا شکایت کله مستقیم شکایت یا کله د رسنیو لخوا په تحقیقي او نورو گزارشونو کې مطرح کیږي د دې ادارې د جلات ماب ولسمشر د وسلو څلور شپېتم حکم پر اساس باندې د کورونا په اړوند څه بودیجه ته اختصاص شوې ده او نور منابع ته اختصاص شوي دي خپل پلټنې پیل کړې. زموږ پلټنې تقریبا دوه میاشتې دوام وکړ. د دو پلټنو په ترڅ کې مو دا پیدا کړه چې د کورونا په اړوند کومه بودیجه ته اختصاص شوې ده دا حیفو مل شوې وه، د دې نه ناوړه استفاده شوې وه او په دې اړه فساد شوی و. موږ په دې اړه تقریبا په زرهاوو سندونه پیدا کړې چې زموږ دا مسایل ثابتي چې په دې برخه کې جرم شوی دی او صبغه جرمي د دوسیې لري. نو بنان موږ دا دوسیې سره له څلور څلوېښت کسان چې په دې کې پخواني وزیران، معین صاحبان او والیان بر حال او پخواني والیان شامل و او رئیسان د کمیټو شامل و او مالی او اداري رئیسان و دمو لوی څانوالۍ ته د نورو تحقیقاتو په خاطر ور معرفي کړم. یاشې چې زه غواړم دا ووایم چې موږ یو کوچنی ټیم یو، د ډېرې متحده او ایماندار ټیم یو. دا ټیم خپل کارونه په ډېر شفافیت سره او په ډېرې ایمانداري سره سرته رسوي. څنګه چې استاد وفرمایل یو شی چې ټولو ته زه غواړم د دې ادارې په استازیتوب اطمینان ورکړم، دا اداره په خپلو اجراتو کې مستقله ده. هیڅ نوع سلیقوي مسایل دلته مطرح نه دي، نه قومي، نه سیاسي او نه هم منطقي مسایل. په ډېر شفافیت سره د اسنادو په کتلو سره خپل بررسی سرته رسوي او جزئیات تاسو شریکوي.
لیکن بشری صاحب بلته یو سوال پیدا کیږي چې په اوس چې د جنیوا د کانفرنس یادونه وکړه محترم حقمل، اوس تاسو څارنوالۍ ته د معرفي لړۍ زیاته کړې ده، دا څه علت دی؟
دې مسلې ته راځم. شاوخوا نږدې دوه میاشتې مخکې د پژواک محترم آژانس او د هشت سو ورځپاڼه چې ستاسو همکاران دي د کرونا د منابع او د حیفمال پر یو گزارش خپور کړ. جلالت ماب رئیس جمهور هدایت ورکړ زموږ ادارې ته دا مسله جدي بررسی کړي او نتایج او هغه شیان چې په بررسی کې پیدا کېږي له ولس سره او رسنیو سره شریک کړي. زموږ د وزارت اداري مشره مېرمن غذا الحارث پرون په یو کنفرانس کې د ټول جزئیات شریک کړه. موږ هغه شیان چې په خپلو پلټنو کې پیدا کړل له ولس سره مو شریک کړه. ته هیڅ نوه ارتباط جنیوا ته نه لري. دا مسله تاسو تحریک کړه، یعنی د رسنو محترم و همکارانو تحقیق وکړه او د تحقیق په ترڅ کې بعض شیان پیدا کړه چې د ولس سره شریک کړه. حکومت دا مسایل وڅېړل او خپل موندنې له ولس سره شریک کړې. دوه غټ مسایل و، یو دا چې د وینټیلیټرو او هغه مصنوعي دستګاوو چې تنفسي دي هغو په اړه و، او یو هم د مالي فساد او د منابعو د حیف مال په اړه و. هغه وینټیلیټرونه چې ویل شوي وو پاکستان ته قاچاق شوي دي موږ تثبیت کړه. د صحت عامې وزارت نه مو راپور را وغوښتل، هغوی موږ ته 315 وینټیلیټرونه راکړې چې وایي دا زموږ سره موجود دي. زموږ حیات دا څېړنې پیل کړې، نه معیارونه مو په نظر کې ونیوله. حتی په بعض مواردو کې ولایت ته سفر وکړه، عملا مو دا ولیدل چې دا وینټیلیټرونه له مثلث شمالي سره سته که نسته. زموږ پلټنه ثابته کړه چې 10 زیات نور وینټیلیټرونه موجود دي، یعنی 302 وینټیلیټرونه مو ثابت کړه. دا مو هم ثابت کړه چې هیڅ وینټیلیټور قاچاق شوی نه دی. دا یو موضوع. دو موضوع د 8 صبح د گزارش په اړه، دغه گزارش په اړه مو پلټنې ثابت شوی چې د کرونا د ویروس په اړه کم بودیجه او منابع که په نظر کې نیول سوی وه، په دې کې اختلاس سوی دی، حیف و میل سوی دی او غلطه استفاده ځینې سوی ده. دا مو هم له ولس سره شریک کړه. نن آن هیڅ نوه عقده گشایی نه ده، بې طرفه او بې پرې خپل تحقیقات سرته رسوو او هر مورد که سند لرو. مثلا یو مثال درته وایم، په هرات کې سیتی سکن ماشین په 10 لک افغانیو اخیستل سوی دی. کله چې موږ بازار کې عین ماشین په عین مشخصاتو له نهو مراجعو سره مو تثبیت کړه، دا ماشین دیده ماشین قیمت په 11 لک دی. نو تاسو وګورئ چې څو چنده په دې کې پیسې ډېرې اختلاس سوي دي. بنان دا موضوع باید بررسی سي. نو زه ولسته او هغه کسان چې په دې اړه اندیشنې لري اطمینان ورکړو چې دا اداره نوې اداره ده،
بله،
ټیم یې کوچنی دی او د ډېر جدي عمل کوي. او فساد یو غټ ملي معضل دی. له ده سره راځئ چې په مشترکه مبارزه وکړو. اول له رسنیو نه ډېره مننه کوو چې په دې اړه زموږ سره ډېر همکار دي، او نور هم تقاضا کوو چې خپل تحقیقي گزارشونه د فساد په اړه زیات کړي. تاسو پوهیږئ چې فساد زموږ هېواد ته بدنامي راوړی ده، زموږ هېواد نوم یې بد کړی دی. نو ضرور ده چې هم ملت هم مدني ټولنه هم حکومت مشترکاً په دې اړه.
ډېره مننه. ډېره مننه. کور ودان سلامت وسی بشری صاحب. محمد نواب احمد زید لوی څارنوالۍ د کنټرول او څارنې رئیس دی. دوی هم فعلا د ټلیفون له لارې راسره دی. احمد زید صاحب، تاسو تارکلی وایم. ځینې خلک وایي چې لوی څارنوالۍ ته د فساد قضیې سپارل کیږي، خو دا څارنوالۍ په تصفیه کولو کې یا پاتې راځي او یا دومره وخت پې لګوي چې له خلکو هېره شي قضیه چې څنګه شوه.
زه هم خپل وار سره تاسو ته د تاسو درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا موضوع به وقت نه لږ لري. دا مشکلات په ټولنه کې بیخي ډېر ده. فساد هغه یو ناوړه پدیده ده چې یوازې سرولي په یوازې توپ سره نیسي کولی چې دغه منفي پدیدې په اړه هم جانبه څوک. نو د ټولو خلکو د نورو همکاري او ارګانو په همکاري سره موږ د فساد په اړه ډېر قاطعانه مبارزه کړی ده، ډېر ښه لاسته راوړنې لرو او دوامدار البته کار کوو بې طرفۍ سره. دا د موږ وظیفه ده او خوشبختانه مخصوصا په دې اخر وختو کې ځینې ارګانونه موږ ته ډېر ښه شواهد اسناد رالیږلي دي. او تاسو ته معلومه ده چې د تحقیق په خپل ذات کې یو پروسه ده، نیازمند دلایل کافي شواهد ته او چې هغه وڅېړل شي. نو زه کولای شم چې د اطمینان سره تاسو ته وایم چې موږ څارنوالۍ کې دغه تعهد وجود لري او موږ خلکو ته ثابت کړی دا شی ولستم ثابت کړی ده د موږ آخري لاسراولنې تاسو لري چې دا ټول د یو سلاتیا شمیرلې طریقې څخه هم خلق ته موږ کوم معلومات راکړی ده موږ هغه مستند کړی ده او دغه سې نورو
معتبر ادارو نشي
مشخصات
دلای تاسو هغه خبره تایید کړئ چې د خلک وایي چې کله قضیه تاسو ته دروست پرل شي ورکی شي او نتیجه معلوم نشي تاسو وایي چې د فساد ډیر زیات او ډیر کار ته ضرورت لري او یوازې څارنوالي نشي کولای خو شاید ملت هم دا وي چې قضیه ډیر زیات دي تاسو کړئ شي یو څو مثال خلکو ته وایي چې مثلا کومې لوی قضیه تاسو تصفیه کړی دي محکمې ته سپارل دي او محکمو هم د حقوق اړه حکم صادر کړی دی
ا داس مې د ماده سنید ویلې چې قضیه دلته ورکیږي داس دا یعنی قضایه دی راځي د موږ اورګانونه دوامدار کار کوي او د موږ رسنوي سره ډیر همکاري لرو وخت وخت سره موږ ولسمه تام معلومات ورکړی دی فساد په اړه هغه مهم قضیه چې سلسوي دي تاسو په ډیر مهم موضوعات په ارتباط تاسو هغه اخري مورد تاسو ته وایم چې شپږ کاله یو وخت مخکې تاسو ترې مورد وایم د نورم استاندارد رئیس سیبل فیل گرفتار شو د لایل په شواهد چې موږ لاس سره غلې دغه تیر هفته د موږ مرکزی عدلی له طریقه په ډیر کم وخت د شې اوسېل سو په شپږ کاله باندې محکوم شو په یو لک ډالر نیول شوی او بل فیل دغه چې ډېر نور قضایي لرو تاسو هر مشخص موضوع په ارتباط کې او تاسو سره ولسون سره سوالي مکوي چې جواب ورکو خپل اجرات نه
ډېر مننه ډېر مننه احمد زاهد صاحب کور ودان چې اوریدونکو ته هم ویل قدر من اوریدونکو چې څو شیبه وروسته تاسو نوبت درکو چې ټلیفون وکي او د هر قضیه په اړه چې غوړې نظر سرګن کوي او پښتنه وکي شاغلی احمد زاهد به جواب درکې خو د دې لپاره چې شاغلی بشری کم وخت لري او غوړي چې زر لاړ شي نو بیا هم دوی ته نوبت ورکوم بشری صاحب تاسو ول چې ستاسو اداره وړه اداره ده او عموما د رسنیو په راپورونو استناد کوي آیا په خپل هم تحقیقات کوي د جنو قضیو په ارتباط او کنه او یوازې د رسنیو راپورونو ته ګوري او کله چې یوغي او شی اعلان کړل بیا تاسو د هغه موضوع په اړه تحقیقات کوي
لکه دا چې نه یوازې د رسنیو د راپورونو پر اساس بلکې هر د هواد هر وګړي چې د یو لور پوره څو وخت په اسناد لري چې فساد یې کړی دی موږ په هغه اړه خپل پرچم پیلو او نتایج له ولس سره شریکوو یو شی دا د توایم چې موږ ټول د رسنیو او پلټنې ډېر بهتري دي په دا غټو مسایلو لکه جنیوا او نور کنفرانسو پورې هیڅ تړاو نه لري موږ به جنیوا نه مخته او هم جنیوا نه بعد خپل کارونه ته ادامه ورکو فساد یو غټ ستونزه ده دا ستونزه د شنه په څو میاشتو کې له منځه ولاړ شي ولې له ده سره مبارزه باید جدي وسي مفسدینو سره جدي مبارزه وسي او هر هغه چا چې فساد کې دخیل دی هغه باید لوی سرمالی ست وپیژندل شي تر هغه خپل پلاتینې وکړي له احمدي صاحب نه تشکر کوم چې ویلې دوی ته شواهد او اسناد د یو تعداد کسانو په اړه وړاندې شوي دي نو موږ هم خپلې دسې دوی ته استولي دي له اسنادو سره او هیله مو ده چې دا په بشپړ شفاف ډول او په ایمانداري سره لکه څنګه مخکې شوی دی او دا وڅېړل شي او جزئیات له تاسو سره او له سره شریک شي.
بله ډیر زیاته مننه محترم حقمل. شای چارواکي نیت ولري چې له فساد سره مبارزه وشي لیکن ویل کیږي چې په افغانستان کې فساد ډیر پیچلی وضعیت اختیار کړی دی ورسره مبارزه ډیر اسانه نه ده. دولت په ځلونو لکه څنګه چې تاسو می اشاره وکړه کمیسونونه جوړ کړل بیلابیل ادارې جوړ کړې خو نتیجه هغه سینه ورکوي چې په کار ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل خو په افغانستان کې متاسفانه تقریبا په داتلا شوکالو که چه در روز به طالبان و نظامون حاکم شد په خپله په دوی که ریزه کرده دوی جورستون ها ده فساد فساد شد نو کومه چې جوړښت د حکومت د نظام د فساد په اساس وي دغونه د دا توقع هم نشي کېدلی چې دوی د فساد سره مبارزه وکړي. که په اول کې ته چېرته واقعا چارواکو دغه نیت او اراده درلودلی چې د فساد سره مبارزه وکړي په ډېرې اسانۍ کېدلی شوای چې د فساد مخه ونیول شي او فساد او د فساد ریښې د افغانستان په حکومت کې چې یو غریب او مظلوم ملت لري او بیچاره هیواد دی په دې کې ونیسي. ولې دوی ونه غوښتل فساد ته یې د فساد ریښو ته یې اوبه ورکړي، هغه یې تغذیه کړل، هغه یې ښه چوغ کړ او اوس یې چې د یوې بلا په شکل راولی دی او د فساد له امله د جهان او د نړۍ په سطحه باندې یو بدنام حکومت دی. او لکه څنګه چې تاسو او دوستان اشاره ورته وکړه چې د فساد له امله افغانستان ډېر متضرر شوی دی، بې حده متضرر شوی دی که فساد نه وای نن به افغانستان د هغو نړیوالو مرستو او کومکونو له وجې شاید ښې لاسته راوړنې درلودلی، اما متاسفانه داسې ونه شوله. او اوس خو مغه مخکېنۍ خبر ده چې بعضې نړیوال ناستې او بعضې خبرې شي او یا هم د نړیوالو فشارونه ډېر شي د مرسته کوونکو هېوادونو غږ پورته شي، بیا په هغو وخت کې دي چې په ډېر عجولانه شکل او یا په یوه نامه او په بل نامه باندې د فساد د مبارزې غږ پورته کېږي. موږ هم د دې طرفدار یو، موږ هم دا هیله لرو په خپل هېواد کې چې د فساد مبارزه وشي. ای کاش کې په اول قدم کې دا چې مثلا کله چې فساد یو څوک فساد کوي یو چارواکی فساد کوي هغه موږ یو اداره ته معرفي کړو، عدلي او قضایي نهادونو ته چې د افغانستان خوشبختانه بیا هم خوشبختانه چې د افغانستان خلک بیا هم په دو نظامو باندې په عدلي او قضایي سیستم او نظام باندې اعتماد او باور لري. اما په داسې حال کې چې تاسو ته یو قضیه پیښ شي او داخل د دو نظام ته ولوېږئ بیا په هغو وخت کې تاسو پوهېږئ چې دا عدلي او قضایي سیستم په خپله څومره ناوله ای ککر او په فساد باندې ککر دی. چې بیا په هغو صورت کې مستند د یوه قضیه لرم چې په هغو کې باوجود دو چې په خپله عمل جرمي نه دی، نه په هیڅ قانون د افغانستان کې هغه جرم تعریف شوی دی او نه په هیڅ قانون د افغانستان کې هغو ته جزا تعین شوې ده. یعنی اصلیت د
بله کېدی شي همدغه قضیه وروسته ووایست له نور اوریدونکو سره شریکه کوي. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو د دې لپاره چې بشری صاحب غواړي چې زر لاړ شي او بګوري چې اوریدونکي کله دوی څخه پوښتنې لري له لنډې خبرتیا وروسته دې ټلیفون وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0972255. د افغان بیسیم د 0973 شمیرې لارې اس ام اس راوستوي او که سکایپ لارې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi.radio.azadi. اوریدونکو د ټلیفون لارې را سره ده ځان راو پیژنې ازادي رادیو. خوشاله اوسې، مهرباني کوي
سروان صاحب جوړه په خیر ساته سلام او ګرانو ملمنو ته سلام.
سلامت اوسې، له سلامونو د لند تیری شی او پښتنه کوي.
پښتنه می دغه د ګرانو ملمنو څخه چې دغه زموږ په هیواد کې د فساد ولې نو څوره کده اداري فساد کم د دغه مبارزه د مواد مخادر خو هیڅ شی نو څوره کشل کالم تیر سول دغه پښتنه ځینې کوم چې دا وسول نو رکیږي او کوم وخت چې هداري په سات په وخت کې د طالبانو په کیسه سروان صاحب هغه سړی به کې رشوت خوړلې وای چې یو بل کار کړی وای نو مخ به ورتور کی په بازار کې به وګرځوي بیا هغه نه کول یو بل سړی بل پاینیا چې نه وخت چې زما په نظر سروان صاحب چې اسلامي نظام رانی سي په افغانستان کې د اداري په سات او د خبرې باندې څوري کې
صحیح ډیر مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدون خل ورو ځان راو پیژنې ازادي رادیو د سکایپ لاري.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام د کابل نه
مهرباني
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو مهرمانو ته وړاندې کوم.
کور رمضان
خبره ده فساد نه ده، تاسو کو غوري فساد په خپل د ریاست جمهوریت نشي روده په څه دلیل؟ آیا په ټول افغانستان کې ټول ملتونه حق نه لري چې د دولت په چوکاټ کې ووسی. تاسو ماته یو وزیر د وردګو د ولایت نه راوخی چې په دغه اداره کې موجود وي. پیلا ټول څه چې وردګ و رئیس جمهور لري کړ، د زابل خلک ټول لري کړ، د هلمند خلک لري کړ.
مننه. لیکن فساد خبري وکي دا اوس یو بل موضوع ده. کور دی ودان او ډیر به خوشاله سو چې اوریدونکي پښتنه وکي، ځکه چې همدای موقع ده که تاسو په خپل لکم فساد سره مخامخ شوي وي او خاطرای لري دا هم یاده کې ډیر بشوي. بل اوریدونکي لرو ځان راو پیژن. مهرباني
پروان صاحب د کندهار څخه طالب خبره کوم.
مهرباني کوئ.
سلامونه تاسو ملمنو ته ورسېږم.
کور دی ودان.
پروان صاحب په کندهار کې خو فساد دغه هاو سره رسېدلې ده. دغه د پایدارې ترازوګان چې د عمل لارو د پاره جوړ شوی دی، دغه هر یو د ورځې سل دوه درې درې سوه موټر پر راوړي، یو سل شل شل ټنه پر راوړي. د دغه فساد ولې نه پیدا ما نه حکومت نه والی هیڅوک بس خاص نه کوي. دا سړکان یې بس کنډو کفار کړل.
بله بله، ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب.
تاسو سلامونه او د دې راډیو
صحیح
د راډیو ټول محترم کارکونکو ته سلامونه
کوم. رمضان
هیله وړاندې کوم. نو واقعا په افغانستان کې خو فساد بیخي ډیر دی، او لکه څنګه چې هغه مخکې اوریدونکي وویل د ولسمشر نه شروع ته یو عادي چار مامور پورې ټول په فساد کې اخته دي. نو د دغه نظام نه ما خو دغه هیله او توقع نشته چې دا فساد ورک کی یا فساد کم کی.
مننه. تبصره هم دا کوم پښتنه لري کنه نوراني صاحب؟ سلامت اوسې. ډېره مننه. وربشو بیرته میلمنو ته دا چې یو اوریدونکي په خبرو کې البته یو څه خبرې شته چې په بحث وشي. لومړني وویل چې فساد تر هغه نشي ورکېدی لکه څنګه چې طالبانو کوم کارونه چې کړي وو که هغه رقم برخورد له فاسدو افرادو سره ونشي. په دې اړه که لومړی محترمه حقمل نظر څرګند کړي، تاسې د یوې حقوق پوهې په توګه څه فکر کوئ که یو څوک په غلا تورن شي نو دا لازمه سزا ده چې مخې تور شي او په یوه حیوان کېنول شي او په بازار وګرځول شي؟
دا نظر په خپله د قدرمن اوریدونکي وه. زه به داسې عرض وکړم چې کله چې قانون حاکم شي ټولو فسادو مخه نیول کېږي. نن په افغانستان کې په لنډه توګه که وویم چې ټوله بدبختي د افغانستان نه، چې په افغانستان کې دومره فساد حاکم شوی دی، د قانون د نه حاکمیت نه دی. که چېرته په دې هېواد کې قانون حاکم شي، نه تنها د اداري فساد بلکې د اخلاقي فساد، د سیاسي فساد، د ټولنیز فساد او د هر ډول فساد چې نن په افغانستان کې اوج ته رسېدلی دی او ټول خلک او نظام او هېواد یې متضرر کړی دی، لامن دې انشاءالله ټوله شي. اما خبر دلته ده چې افغانستان که متاسفانه هیڅ قانون حاکم نه دی. قانون ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په خپله د قانون ماتونه نن په یوه حاکم قانون باندې بدله شوی ده. او چیرته چې قانون نقضی قانون ماتیږي، په تاسو بهتره معلومه ده چې هغه سرچینه د کوم از مثلا پیل کیږي او چیرته ختم کیږي. نو دغه ټول بدبختۍ د افغانستان چې نن موږ تاسو کې ښکیل یو او وینو یو شاهد یو، د قانون د نه حاکمیت به وجه نه دي. که چیرته قانون حاکم شي او قانون چې حاکم شي طبعا په ټولو باندې په یوه یک یکسان شکل باندې حاکمیږي. هغه بیا نه چارواکی ګوري، نه زورواکی ګوري، نه عادي وګړی ګوري، په ټولو باندې په یوه شکل باندې او همسان تطبیقیږي. په هغو صورت کې فساد مخه نیول کیږي. او که چیرته قانون په دو شکل چې په افغانستان کې نقض یو رواج ګرځېدلی دی، په خپله یو حاکم قانون ګرځېدلی دی، که په دو شکل مو مخته ځو هلته بیا د فساد سره د مبارزې د پاره لاسونه بټې وهو یا یا ملا تهیو دغه بفایدې دي. که غواړو چې فساد د منځه ولاړ شي باید قانون حاکم شي. افغانستان ډېر ښه قوانین لري او دا نافذه قوانین ته رعایت شي، د ټولو د خانه احترام ورته وکړل شي او اول په ځان تطبیق شي، هغه صورت کې به موږ د فساد د منځول او د کمول شاهدان واوسو.
بله ډیره مننه. بشری صاحب څومره هیله لري چې ستاسو له لوري چې کوم تحقیقات کیږي، کومې دوسیې برابري شي، هغه به څارنوالي د هغو په اړه به پرېکړه کوي، او که چېرته څارنوالي کومې قضیې چې تاسې اسناد ورته لري او هغوی قضیې تکمیل نه کړي، دوسیې ورته جوړې نه کړي، آیا ستاسو اداره کوم صلاحیت لري چې دعوه وکړي او بیرته همغه قضیه راپورته کړي؟
اولا خوب باید وایم که دا اداره د اجلاسان د ولسمشر د حکم پر اساس او د فرمان پر اساس دا صلاحیت لري چې هر څوک فساد کوي لوړ پولي چارواکي البته او له خپل صلاحیت نه ناوړه ګټه اخلي د هغوی پلټنه وکړي، او که چیرې جرمي موارد پکې ثابت شو دوسیه ورته جوړه کړي او څارنوالۍ ته واسطه وسي. دا یو عمومي اصل دی او په ټولو کې تطبیق وړ دی او د افغانستان د موجوده قوانین پر اساس باندې دا کار کوو. یو موضوع ده چې ولس ته اطمینان ورکوو چې دا اداره نوې اداره ده، ولې یو کوچنی او ډېر مسلکي او ایماندار ټیم لري. دا به ستاسو پر استازیتوب او په نمایندګۍ د فساد په وړاندې به جدي مبارزه کوي، ولې ستاسو حمایت په کار دی تر هغو موږ وکولی شو په خپل کارونو کې کامیاب شو. هغه دوستیه چې خلکو په کلونو نه سوه کولی بررسي کړي، موږ په دوه نږدې په دوه میاشتو کې بررسي کړې او څلور څلوېښت لوړ پول چارواکي مو دغو دوستیو د تور په اساس باندې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړې، تر هغو نور تحقیقات ځینې وسي. در شد که باید واضح کنم دستاس در آوریدون که پا سوالون کنم پا زواب که داده که افغانستان نظام اسلامی نظام دی، دواگری مسلمانان دی، دلت خلق منزونه دی، آزانونه دی، نظام مو مطلقا اسلامی دی. یه مشکل داده که هم رشوت ورکون که او هم رشوت اخستون که مجرم دی، باید دوار سر مبارزه باسی. کله مدارت نه رشوت ورکوي او نه چاته اجازه ورکوي چې رشوت واخلي. بل دا چې هر اتهام چې په هر چا والدیږي، کله مدارت یې له اسناد سره زموږ ادارې ته وړاندې شي تر هغو موږ بې پرې او شفافه اجراءات او پلټنې وکړو. تاسو پوهیږئ چې فساد یو معضله ده او یو مشکل دی، یو جدي مشکل دی د هېواد لپاره. ټول باید یو ځای سره کار وکړو، خصوصا رسانه او مدنی ټولنې، تر هغو دا له هېواد نه کم کړو او حتی که وکولی شو په راتلونکو کالو کې له منځه یوسو. دا اداره چې نوې اداره ده د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس به خپل اجراءات کړي. تاسو ته اطمینان درکوو هر هغه د سیاسې ترتیبوو او لوی څارنوالۍ ته هستوو په ډېر شفاف توګه، بې پلې توګه او له هېڅ نوه سیاسی او نورو تاثیراتو نه پرته به دا دوسیه تنظیموو. له ټولو موجوده جرمي اسنادو سره به یې لوی څارنوالۍ ته استوو. د هر شخص په اړه چې موږ خبرې کوو په سلهاوو حتی په زرهاوو اسناد لرو، دا اسناد مو لوی څارنوالۍ ته استولي دي. هیله مو داده چې لوی څارنوالۍ او نور اړوند ادارې زموږ سره په بشپړ توګه همکاري وکړي او تر هغو وکولی شو له فساد سره مؤثره مبارزه وکړو. د رسنو نقش ډېر مهمه دی. ستاسو له محترم رسنۍ نه اول ډېره مننه کوم چې وخت مو ورکړه تر هغو په دې مهمه موضوع باندې بحث وکړو. دوم داسې تقاضا مو له ټولو رسنو دا چې خپل تحقیقي ګزارشونه نور هم زیات کړي، لکه هشت صوب او پژواک، تر هغو وکولی شو مشترکن د دې ناوړې پدیدې په وړاندې مبارزه چټکه کړو او خپل هېواد له ده ملي شهرونه او غټ ملي شهرونه وژغورو.
بله ډېر زیات مننه کور ودان ښاغلی بشری چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. سلامت اوسئ او کور ودان سلامت اوسئ. ښاغلی احمد صاحب، مخکې آغلی حقمل هم وویل چې تر څو چې د قانون حاکمیت نه وي دا مشکل به موجود وي. له دې درکه شکایت په دې خاطر دی چې مجرمان سزا نه ویني په افغانستان کې، او په دې مسله کې بیا د انتقاد ګوته ډېره لوی څارنوالۍ ته نیول کېږي. تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې مجرم سزا نه ویني او د قانون حاکمیت په همدې خاطر نشته؟
زه د دوی نظر خپل نظر ده، مګر په مجموع کې په افغانستان کې مطلق نورمال عادي حالت نه ده. تاسو په دې باندې پیږي دوستان د مو وطنوال هم دا قضاوت ان شاء الله لري، مګر د افغانستان اساسي قانون په اساس یو سل درسه ماده په اساس فرمالي اوازنه هغه ارګان ده چې تحقیق کوي د جرایم او د محکمې پر وړاندې دعوا کوي. نو هر اداره هر بخش چې جرم یا شواهد یا دلایل موږ ته راولیږي وړاندې کې په دغه پرتبات څېړنه کېږي، بررسیګانې کېږي، او موږ په خپل اداره کې ډېر یو منظم سیستم لرو په مدرن عصري شکل سره ټول قضایي سرځي مربوطه ژورنالو کو ډیټابیس کېږي، په ثبت کېږي، سیستم د ثبت قضایاو لرو، په هغه قانوني مایت باندې باید دا بررسی شي، او په علني شکل سره د موږ ډېر مهم جلسات د مرکز عدلی تاسو به دوامدار اوري چې هلته میډیا حضور لري، شتون لري، هر چا ته هغه قانوني حق ورکړل کېږي. د قانون حاکمیت البته دا یو اصل ده، باید په ټولنه کې قانون حاکم شي، او په دې برخه کې دولت ژمن ده، لوی څارنوالي په دې برخه کې خپل اجراءات کړی ده. په دې خاطر هغه ورستنی اجراءات تاسو ته وایم چې هغه قرارونه چې پخوا البته لا اجرا پاتې وو یا په تطبیق کې څه مشکلات وو، هغه ډېر ښه همغږي چې خصوصا دا اوس رامنځته شوی ده د لوی څارنوالي او کشفي ارګانو ترمنځ، مثلا د داخلي چارو محترم وزارت سره موږ دوامدار دا قرارونه چې تطبیق شوي نه دي هغه تعقیبوو، تطبیقوو، او د خلکو همکاري ته هم موږ اړتیا لرو چې دوی موږ سره همکاري وکړي. راغله د قانون حاکمیت همدغسې باید په ټولنه کې علما کرام، معارف، ټول سیستمونه، مدني ټولنه باید موږ سره همکار شي. په همدې خاطر لوی څارنوالي څو څو وارې دا ابتکار کړی ده، علما کرام سره مجلسونه هم درلود، کنفرانسونه هم دایر کړي دي، د خلکو استازو سره د موږ د لوی څارنوال دروازه د خلکو په مخ د موږ اداره ټول دائم د خلکو خدمت کې پرانیستې دي، او په زمن کې یو ډېر ښه امکان چې موږ لرو هلته د موږ یو شمیره ده چې شپه ورځ هغه فعال ده، یو سلاتیا شمیره، موږ د هر چا شکایت اورو، هغه تحلیلوو، مستند کوو، او هغه ته رسیدګي کوو، بیرته اطمینان ورکوو خپل خلکو ته.
بله.
او د قانون په رڼا کې موږ خپل اجراءات کړی ده.
بله.
او قاطعانه شکل سره صادقانه د خلکو په خدمت کې یو.
ډیر مننه کور ودان. اغلی حقمل کثم در شاغله احمدزی وای چې لوی څارنوالي یو شمیره هم لري چې که خلک شکایت لري شکایت وکړي، اکثره ادارې هم داسې شمیرې لري او مشتوی چې خپل شمیرې اعلانوي دی ازادي رادیو د خبرونو لاره چې کار څوک په هر برخه کې شکایت لري که پلارو کې څوک شکوي یا غیر قانوني پیسې ترې اخلي نو دې شمیرې ته ټلیفون وکړي یا د هر بلې قضیه په ارتباط. لیکن یو شمیر خلک وای چې دا خو حتی غیر قانونی کارونه دي چې خلک باید شکایت وکړي، وای دی قانونی چارو لپاره هم که کومې ادارې ته مراجعه وکړي تر څو چې رشوت ورنه کړي هغه خپل قانونی کار هم په مخ نه شي وړلی. تاسو مخکې د یوې قضیې یادونه وکړه، په دې اړه څه وایست؟
کاشکې په شکل چې موږ د رسنیو سره کېږو وضعیت په موږ شکل باندې وایي که چېرته د موږ د وطن د اداراتو د خلکو ستونزې هغه تلیفوني شمېرې چې موږ یې لرو د هغو په واسطه باندې حل شوی وای او حل شي، خو دنیا ګل و ګلزار ده، وطن ګل و ګلزار ده، نه فساد به وي او نه به هم قانون ماتونه وي او نه به هم جرم وي او نه به هم جزا وي. خو بیا یې هم زه تقدیروم ښه دي چې لوی څارنوالي او د موږ نور ادارات د تلیفونو شمېرې لري او دوی ته به په خپله مانو ووایي چې دوی څومره اجراءات کړي دي او څومره یې نه دي کړي او د جرم او د جزا وضعیت په ټولنه کې د څه قراره دی. ما د یوې هغه موضوع یادونه وکړه چې یعنې مستند شکل په یوه قضیه کې یو د یو عمل چې هغه نه په قانون کې جرم ګڼل شوی او نه هم په قانون کې جزا ورته تعین شوې ده، مطابق د اصلیت د اصل د قانونیت جرم او جزا چې سارنوال صاحب احمدزی ډیر څه پیږي، یعنی عمل هغه وخت جرم ګڼل کیږي چې مخکې نه په قانون کې جرم ګڼل شوی وي او جزا ورته ټاکل شوې وي. اما دغه یو عمل چې هغه نه جرم دی او نه هم جزا ورته ټاکل شوې ده، په خپله ریاست جمهوري سترې محکمې او اړوند محاکمو او لوی څارنوالۍ سل مورده د افغانستان نافذه قوانین په هغو کې نقض کړي دي. مستند شته دی او که نه موږ نشو کولی، د افغانستان خلک نشي کولی چې هغه حاکم فساد چې په خپله په نوموړو اداراتو کې حاکم دی د هغو په ارتباط باندې یا د هغو په حکله خپل غږ پورته کړو، ځکه څوک یې نه اوروي. نن داسې اداره شته ده چې د خلکو غږ واوروي چې دلته آیا د قانون حاکمیت شته دی او که سر به خود سلیقه‌ای او اقدامندانه برخوردونه کیږي. نو یوه ورځ خو په افغانستان که قانون حاکمیږي او که نه، او آیا بین المللی محاکم ته موږ مراجعه کولی شو که نه شو کولی. نو دا هغه مواردی چې متاسفانه د قانون نه حاکمیت تنها بس یې په لوی څارنوالۍ کې نه دی چې دوی قانون د مجرم په ارتباط نه تطبیقوي، یعنی په خپله په اکثریت قضایاو که لوی څارنوالۍ سره محکمه ریاست جمهوري دی په خپله عملا قوانین نقض کوي. د قانون نقض په خپله یو فساد دی او هغه که هم چې سلیقه‌ای برخوردونه او اصلا جرم موجود نه وي، ته یو نفر بېګناه واخله محاکمه یې کړه او د زندان تش هغه کې یې واچوه د ملي تشا د فساد شتون په افغانستان کې ده و د فساد حاکمیت په افغانستان کې متاسفانه چې د ټول نظام تار و پود یې پکې نغښتی دي. او دا داسې یوه ساده موضوع نه ده، ډېره مغلقه ده، ډېره پیچیده ده. زه هیله من دایم چې یوه ورځ داسې یوه اداره هم موجوده وي چې په هغو کې موږ وکولی شو په خپله د لوی څارنوالۍ نه هلته شکایت وکولی شو، په خپله د سترې محکمې نه هلته شکایت وکولی شو، او یو څوک بلاخره غږ واوروي او په هغو باندې اجراات وکړي، او په خپله د ریاست جمهوری نه شکایت وکولی شو چې دلته د قانون ماتونه، د قانون نقض، فساد په کوم حکومت کې ده، یعنی اصلا هغه د قیاس وړ نه دی متاسفانه. زه هیله من داسه دیم چې که چېرته موږ قانون تطبیقي و د افغانستان د یوه خادم او د یوه صادق فرد په توګه یا د یوه مسؤول په توګه، اول د قانون په ځان تطبیق کړو، اول قانون واخلو په خپله اداره محول کې تطبیق کړو، یعنی برخوردون هم سلیقه‌ای نه وي، برخوردون هم اقدامندانه نه وي، برخوردون هم د دې خاطر نه وي د چارواکو په وړاندې چې نن موږ خپلې ګټې د لاسه ورکوو نو راشه دغه د خپلې مخې نه لرې کړم او یا یوه دوسیه دسیسه او فساد باندې متهم کړم او برنامه یې کړم. هیله من دایم چې اول د موږ خپل عدلي او قضایي سیستم او نظام په اول قدم کې خپل استقلالیت ترلاسه کړي، او په دوهم قدم کې قانون په هغو شکل چې ښایي په هغو شکل یې تطبیق کړي.
بله، سلامت اوسې، مننه. دا د استقلالیت موضوع هم یو د پوښتنې وړ ده، خو تر دې مخکې احمدزی صاحب، یو شمېر سیمو کې خلک د څارنوالۍ او محکمې په ځای یا د عدلي او قضایي ارګانونو په ځای طالبانو ته مراجعه کوي او صحرایي محکمو ته ورځي، او هغه تر دغو محکمو یا دغو ارګانونو چې دولت جوړ کړي دي غوره بولي، وایي هلته مشکل حل کېږي، د دولت په ادارو کې مشکل نه حل کېږي. په دې اړه څه وایست؟
زه دغه موضوع پر تو اساس عرض وکړم چې دا عمومي په امنیتي ستونزې او د جنګ مشکل ده چې همدغه اوس خوشبختانه یو امیدواري د سولې پر تو پیدا شوی ده، مګر په هغه ځایو کې چې دولت حاکمیت لري، د موږ دفترونه په ټول افغانستان کې خلاص ده، په هغه ځایو کې چې حکومتي محلي ولسوالیګانې فعال دي، په ټول ځای کې د موږ څارنوالیګانې شته او دروازې خلاصې دي. زه د دغه خور په ارتباط په احترام سره دي نظر ته زه یو شی باید عرض کوم چې زه د خپل د څارنوالۍ په ارتباط هغه اراده هغه اجراات چې موږ کړي دي او د موږ اجراات ثابتوي دا چې موږ د فساد په ضد ډېر کلکه نه خپل اراده هم په عمل کې ثابت کړی ده. موږ هغه سیستم چې لرو هغه فعال دی، په نوم نه دی، دغه د موږ شمیره یو سلاتیا شمیره چې ده دا د موږ اداراتو په اړوند ته چې څوک د کوم قضیې په ارتباط کوم مشکل ولري کوم شکایت ولري او فساد موارد ولري موږ په دې سره مسؤلیت سره هغه اخلو څیرو او اجرات کوو د بیلګې په شکل سره زه تاسو ته وایم چې د کنټرول مراقبت په ریاست کې د یو سل اتیا شمېره څه ده دا اوس ما سره راپور پروت دی چې د پروسه کار نه تر دا اوسه پورې یولس سوه یو اویا شکایت موږ ثبت کړی ده دغه په نتیجه کې چې موږ اجرات کړی ده د فساد موارد چې موږ کلکه اراده لرو دو سلی خضیه موک تحریک کردی سی پا آقا که شپاد ویستی در شوات موارد رو او دوش پیت نفر موک گرفتار کردی تی پده جمله که اتی ویستی برحال دی موک مسلکی سارن والان دی او لغل جمله را دری رئیسان و او دری نور رئیسان سی بیون دی اداره ندی یعنی دا او یو سلی خواری دی موک کنترول مراقبت سارن والان ولایات ته سفر کړی چې نږدې نه وطنان خلکو سره وګوري دې مشکلات اوري صندوقونه لرو دغه څوک چې په د اصلي موضوعات سره لاسرسی لري په ایمیل لاسرسی لري د ایمیل شمېرې لرو نو موږ دوامدار دا زمینه مساعد کړې ده او په هفته کې یو ورځ د موږ د افغانستان لوی څارنوال امیدي صاحب د دوشنبې په ورځ د کرونا څخه مشکلات سو ټول ورځ مستقیم د ټول افغانستان ګډ خلک مستقیم د وزیري او هر چهارشنبه د خلکو استازو له طریقه خلک راځي خپل مشکلات وایي او موږ د پزیري سیستمونه لرو یعنی موږ دغه زمينه د شي مساعد کړی چې هر هم وطن ته اسناد شواهد دلایل او شکایت لري هغه موږ مسؤلانه سیړو البته کله چې خلک موږ سره همکاري وکړي او د دوی مشکلات ستونزې حل شي هغه موږ د خلکو اعتماد په موږ باندې زیاتیږي او نور به ضرورت نه وي چې خلک نور مراجعې ته خپل د مشکل حل په خاطر لاسي او یو اصل دا باید ومنو چې فاسد د فساد ضد مبارزه نشي کولای او نه کوي نو په دې اساس د موږ په اداره کې ډېر کوشش شوی ده چې کادري برخه کې اصلاحات راشي متحد خلک چې د ولسونو لپاره خدمات ځمانی هغه وګمارل شي او هر کوم تخطی او تخلف کیږي د موږ یو بل عمومي ریاست د تفتیش هغه هم دوامدار څېړنه کوي یعنی دوامدار موږ د نظارتي سیستم لرو چې موږ کولای شو خپل وظایف په ډیر ښه شکل سره تفسره کو یعنی موږ یو پاسخگو قانونمن اداره یو
درست
او د هر چا سوال ته حاضر سي جواب
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسه محترم اقمل یو اوریدون کې غلام حبیب نوري لیکلی دی وای په هغه هیواد کې چې جنگ سالاران قومي ټیکداران طالبان او نور زورواکان موجود وي حکومت به هیڅ کله هم ونه توانی شي چې قانون حاکم کړي په دې اړه څه وایست
یا تدی انا زوام قدرمن اوریدون کی ته ویم چې درسته ده د موږ په هیواد کې دا خلک چې دوی نوم خسای دی دا حاکم دی اما دغه قرآن د ملت هم شته دی
آیا ملت یو زور لري مثلا یو مثال مثلا په دولت کې یو سړی دی یو زورور دی یا په دولت کې له دولت دی باندې هغه نفوذ لري په خپل خلکو کې کله یو حکومت غواړي چې قانون دی هغه په وړاندې عملی کړي هغه د مسالې ته قومي رنګ ورکوي یا حزبي رنګ ورکوي دولت هم بیا مجبور شي چې شاته شي
خوندان تا دولت اراده نه لري چې د فساد سره مبارزه وکړي که چېرته دولت اراده درلودلی چې فساد سره مبارزه وکړي ولې فشار کېږي باید نور یې هم اراده قوي او حرکت یې ګړندی شي ځکه خلک ورسره شته دي وګورئ د افغانستان ټول خلک د فساد او د قانون د نه حاکمیت نه په سطور ویلي دي حتی دغه سې کاذب باوري مه ورته جوړ شوي دي لکه څنګه چې د خبرمن اورېدونکي مطرح کړي دي چې دا خلک حاکم وي قانون به څرس دا خلک چې حاکم دي قانون به څرس هم حاکم شي اما موږ د نورو هیوادو تجربه لرو دلته بالاخره دلته د ډیموکراسۍ په نامه یو نظام حاکم دی ولو که فاسده ډیموکراسي ده ولو که فاسده ډیموکراسي ده چې په شکل د نظام کې موږ درې ګونه قواوې لرو اساسي قانون لرو او مثلا پارلمان نرو بله. اما د پرده تر شا دلته یوه دیکتاتوری نظام حاکم دی. په دیکتاتوری نظام کې بیا
ډېره مننه احمد صاحب، د دې لپاره چې وخت کم دی، همدغه مشکل چې د اورېدونکي مرته اشاره کړې ده، تاسې په څارنوالۍ کې څومره احساسوئ؟ مثلا یو څوک دی پوهېږئ چې مجرم دی، ګناهګار دی، لیکن نفوذ لري، زور لري، څه نه شئ ورته ویلی؟ څومره له دا ډول مشکلاتو سره مخامخ کېږئ؟
موږ د دغه مشکلاتو په خاطر ځکه ما تاسو ته مخکې م ارزو کړې چې موږ ډېر ښه همګي لرو د کشفي ارګانو سره، او هر څوک چې هر چېرته وي موږ د هغوی تعقیب کړی ده، قرارونه هم صادر کړی ده، او د دستګیری په ارتباط په اړه هم اقدام کړی ده. یعنی قانون هماغه دوهیسته ماده قانون اساسي چې حکم کوي، موږ د هغه په تطبیق کې بیخي ژمن یو، او انشاءالله په دې کې فقط موږ د خلکو پشتیبانی او همکاري غواړو. زه هیله مندم چې موږ یو نظام لرو، د نظام کې به مشکلاتي مګر قابل د اصلاح ده حتما، او هغه فقط د خلکو په همکاري کېږي چې دوی خپل مشکلات شکایتونه وایي، کله چې انتقاد کوي لاره د حل وایي، او خپل اداري ارګانو سره او دموک څارنوالي سره دوی همکاري وکړي. موږ دائم
همدغه
انتقادات دي خبري واورو دیب خدمت کیو دي
کور ودان. ډیر زیاته مننه محمد نواب احمد زید، لوی څارنوالي د کنټرول او څارنې رئیس، محترمه همیرا حقمل د حقوق پوهنځي استاد او د حقوقي چارو نظر خاونده، او همدارس د جمهور ریاست د پلټون کې ادارې د اطلاعات او اړیکو د رئیس شاغلی فیروز بشری، هم منندوی چې په خبرونه کې ګډون وکړ. لته سو درنو اوریدونکو هم منندوی، په بل سات کې له ظریف نظر سره اوسې بیا هم په همدې موضوع بحث کیږي.